السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه چې تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي موسیقي ته ځانګړې شوې ده. د سندرو میلمانه خبرونه ماهر وي خلانده خبري برخه کې به دا ووري چې طالبان وایي د افغانستان بانکي سیستم ژغورلې او د سقوط په اړه یې اوازې ناسمې دي. خو راځي په پایل کې د دې سات خبرونه واورو. امریکا افغانستان کې د داعش پر مالی ملاتړ کوونکي بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل. او د پاکستان صدر اعظم ویلي هند کولی شي د دوی له خاورې افغانستان ته مرستې ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون دوشنبه پر هغه کس چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ته د مالی اسانتیاو په برابرولو توران دی بندیزونه ولګول. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د امریکا خزانه وزارت ویل چې عصمت الله خلوزای په تور لیست کې شامل کړي، ځکه هغه تورن شوی چې په ترکیه کې د حوالی په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ته مالی مرستې استولې. د خزانه وزارت د غراز درې تنه نور هم چې نمونه نه دی په ډاګه شوی په افغانستان کې د داعش ډلې د مشرانو په توګه د حقوقي د رول په خاطر د ځانګړو نړیوالو تورستانو په لیست کې شامل کړي دي. د دې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا گاکی وویل دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د داعش په وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم څخه په استفادې په افغانستان او له هغه ورهاخوا د تورستي فعالیتونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل. د دوی په نوې ګمارنه کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان دي او د طالبانو نږدې کسان. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمان پر اساس شوی شهاب الدین دلاور د قانونو او محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. 15 نور اګمارنې بیا د وزارتونو مرستیالۍ او د نورو ادارو او ریاستونو مشرتابه ته شوې دي. پر طالبانو تل دا نیوکه کېږي چې اګمارنه کې د ټول شمولۍ اصل په پام کې نه نیسي او تر ډېره هغه کسان ګماري چې یوازې دیني زده کړې کړي وي. طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي د دوی په کابینه کې د هر قوم استاد شته او داسې کسان هم پکې دي چې پر دیني زده کړو سربیره نورې مسلکي زده کړې هم لري. اروپای ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې له کډوالو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د افغانستان پر شمالي ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه څخه مخه دی ونیسي چې د بلاروس د چارواکو له لوري د سیاسي هدفونو لپاره د کډوالو ناوړه استفاده وبلله. یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په هند کې پاتې دي له خپل نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. د فانوس په نوم یو پخوانی پوځي تیره شپه ناوخته له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغلته د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دروازې ور ټکولي خو چای غم نه دی خوړلی.
موږ له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړې. هغوی راته وویل چې کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې راسره مرسته وکړي. نمونه مو لیکو، کارت درکوو او نتیجې ته په تمه اوسئ.
د ښاغلي فانوس په وینا د دوی شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي چې پکې په لسګونو هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخواني حکومت لخوا هند ته د روزنې لپاره استول شوي وو او د روزنې له بشپړېدو مخکې کابل د طالبانو لاسته ولوید. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دوی روغتیایي وسایل او درمل په خلاصي دودي او کور سره ژر مرسته ونشي نو نشي کولای چې نور ناروغان ومني. ښاغلی رښتین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د هیلت نیټ له موسسې سره چې له دوی سره یې مرسته کوله موجوده قرارداد پرون دوشنبه پای ته ورسید.
او دی ویلی مون کوشش کوو چې دیتا یو جهل لار پیدا کړو او مونږه تاسو سفور
تر دې مخکې هم د دې روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی، مسؤلانو او روغتیا پالانو د درملو، اکسیجن او روغتیایي تجهیزاتو ترڅنګ د خپلو تنخواو د نه ورکړې شکایتونه کړي وو. په کابل کې د متحده عربي اماراتو د سفارت له بیا پرانستل کېدو وروسته سعودي عربستان هم غواړي چې خپل سفارت پرانیزي. عربي رسنیو پرون خبر ورکړ چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت له بندولو درې میاشتې وروسته په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیز هیواد خپل سفارت په کابل کې نه دی پرانیستی، خو جرمني لیوالتیا ښودلی چې ژر به خپل سفارت بیرته پرانیزي. امریکا خپل سفارت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولی، خو د یوې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په واشنګټن کې لاسلیک شوه، په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکې ګټې به قطر خوندي کوي او دا هیواد د امریکا لپاره د قونسلګرۍ چارو یوه څانګه په کابل کې په خپل سفارت کې دننه پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې ولیږي. هند مخکې ویلي وو چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد له لارې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت پرون د یو شمېر ملیشو د نیولو او له ایران څخه د ورول شوو چاودیدونکو موادو او وسلو د کشف خبر ورکړ. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په ایران کې له تروریستي ډلو سره تړاو او د بحرني اتباعو د امنیت پر ضد تروریستي عملیات پلان کړي وو. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو کسانو د شمېر او د کشف کړیو وسلو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. بحرین په 2011 کال کې د عرب پسرلی د پاتونونو پر مهال ایران د بحرینی شیعاګانو په ملاتړ تورن کړی وو. تیر کال هم بحرین اعلان وکړ چې یو تروریستي حمله یې چې د ایران سپاه پاسداران طرح کړې وه ناکامه کړې ده. خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ. آدرس یې آزادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اورئ، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې د طالبانو حکومت وایي د بانکونو د سقوط خطر اوس لري شوی او هیوادوال دې ډیر دې مسلې ته اندېښمن نه وي. دوی دا ډاډ یوه ورځ وروسته تر دې ورکوي چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بانکي سیستم د سقوط او پر ټولنې د ناوړه اغیزو خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو پراختیایی څانګې یو ان ډی پی پرون د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړنۍ اقدام غوښتنه وکړه. تفصیل له نوریاس نورین اورو.
د طالبانو د حکومت چارواکي د ملګرو ملتونو د یوې مرستندوی ادارې د هغه خبرداری په غبرګون کې چې د افغانستان د بانکي سیستم سقوط به ډیر ناوړه نتایج ولري وایي. دوی د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی پرون دوشنبه په یو راپور کې وویل د بانکي سیستم سقوط به د اقتصادي زیان تر څنګ د ټولنې لپاره ډېرې منفي پایلې ولري. په راپور کې ویل شوي د مالي او بانکي سیستم بیا فعالېدل چې هر څومره وخت نیسي د نړیوال بازار له لورې پرې د باور نشتوالي ته په پام یې هماغومره رغونه هم اوږدېږي. یو ان ډی پی ویلي د دغه ویجاړي ترمیم به ستونزمن وي او ښایي لسیزې وخت ونیسي. خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له هماغه اوله د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره یو مهم کار چې دوی کړی د اقتصادي بورډ په مشوره له بانکونو د زیاتو پیسو پر ایستلو د محدودیت لګولو. نوموړي زیاته کړه
بانک ته مو پورې نه ښودل چې پیسې څوک پرې ور وباسي، ځکه هلته ویره خپره وه. د هغه پانګوالو یا هغه چا چې پیسې بانک کې درلودې داسې له حقیقته لرې ویرې سره مخ شول، لکه د تېښتې په حال کې چې دوی ځینې ویرې
خاغلی مجاهد وایي اوس کورنۍ عواید هم په بانکونو کې جمع شوي او تر یوې اندازې پورې خپلې کورنۍ اړتیاوې پرې پوره کولی شي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دولتي ادارو په لسګونو زره کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې او خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او نړیوال وجهي صندوق IMF او نړیوال بانک هم د $100 مرسته بنده کړې ده. د یو فعال بانکي سیستم د نشټوالي له امله افغانستان ته د نغدو پیسو په لیږد کې ستونزې. د ملګرو ملتونو ډېرې مرستندوی ادارې په دې هیواد کې په میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو په رسولو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخې کړي دي. یو این ډی پی وای د بشر دوستانه او نورو بنسټیزو پروګرامونو د دوام لپاره دې ته اړتیا ده چې لږ تر لږه د سوداګرۍ بانکي سیستم وساتل شي. خو ښاغلی مجاهد خلکو ته ډاډ ورکوي چې اقتصاد ورو ورو د ښه کېدو په حال کې دی او د بانکونو د سقوط خطر لرې شوی دی.
نو د بهبود په لور باندې ګامونه اخلو، انشاءالله چې اوس د سقوط احتمال نشته. او دغه نهادونه چې کله کله داسې خبرې کوي، هغوی د پروپاګند او تبلیغاتو له وجې دا وایي، وخت نه لري. موږ اطمینان ورکړو خپلو خلکو ته، سرمایه‌ګذارو ته، تجارانو او هېوادوالو ته چې بانکونه سقوط نه کوي او بانکونه ژغورل شوي دي.
افغانستان چې اقتصاد یې په پخواني حکومت کې تر ډېره د نړیوالو پر مالي مرستو متکي و، وقته د طالبانو پر رسېدو سره ډېر ځپل شوی او د بشپړ سقوط خبرداری هم ورکړل شوی دی. د پیسو نړیوال وجې صندوق اټکل کړی چې سږ مالي کال به د افغانستان اقتصاد 10% له رکود سره مخامخ شي.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ 1296 څپو او دغه راس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه په انټرنیټ کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو .com. زموږ خبرونه، راپورونه پر ویبپاڼې سربیره پر فیسبوک پاڼه هم د موندنې وړ دي. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. او پر دې سربیره د ټولنیزو رسنیو پر نورو پلیټفارمونو، ټویټر او یوټیوب کې هم ازادي راډیو موندلی شي. اروپای ټولنه او د منځنۍ اسیا هیوادونه وایي چې د افغانستان له خاورې باید د ترهګرۍ د ځالې په توګه استفاده ونه شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای ټولنې یو پلاوی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. په دې غونډه کې وقته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه ښودل شوې ده. د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر جوزف بورل ویلي په افغانستان کې وروستي حالات دا زمینه برابروي چې په منځنۍ اسیا کې د امنیت ټینګښت ته باید نوې لارې چارې ولټول شي. تفصیل په دې راپور کې اورو. او ورپسې هم د ازادي راډیو د سندرو میلمانه پروګرام مهیروي.
د اروپایي ټولنې یو جګپوړی ډیپلوماټ وایي په افغانستان کې نوي بدلونونه په منځنۍ آسیا کې د امنیت په اړه د نویو ټګلارو اړتیا په ډاګه کوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وکړه. نوموړی چې د اروپایي ټولنې د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ تاجکستان ته تللی، له بهرنیو چارو وزیرانو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا واک ته له رسېدو وروسته د دې هېواد او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. بورل د وزیرانو په سطحه د اروپایي ټولنې او مرکزي آسیا له غونډې وروسته چې د تړلو دروازو تر شا وشوه وویل، په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پرمختګونه د دې غوښتنه کوي چې د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه نوې تګلارې غوره شي. نوموړي دغه راز هیله څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه او د مرکزی آسیا 15 هیوادونه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان، به په راتلونکي کې خپل منځي اړیکو ته لا پراختیا ورکړي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د دې غونډې په پای کې خپره شوې، ګډونوالو ژمنه کړې چې اروپایي ټولنه او مرکزی آسیا به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، د تنظیم شوو جرمونو، انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري پراخوي. دوی همدارنګه په دې اړه چې په افغانستان کې پرمختګونه به د سیمې لپاره څه نتیجه ولري، ګډه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې دا مهمه ده چې پرې نه ښودل شي. د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ځالې تمویل او بهرنیو هیوادونو ته د خپرېدو په توګه استفاده وشي. دوی همداشان په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ او ټول شمول حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، د منځنۍ آسیا هیوادونه دې ته اندېښنه لري چې له هغه هیواده د سخت دریزو فعالیتونه ورونه غځېږي او هم ډیر کډوال پرې ورمات نشي. اروپایي ټولنه هم ورته اندېښنه لري. په تېره بیا له افغانستانه د کډوالۍ یو پراخ بهیر ته ډېره اندېښمنه ده او ویلي دي چې افغان کډوال د افغانستان په ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو کې ځای په ځای شي او دوی او کوربنو ته به مرستې ورسوي. اروپایي ټولنه دغه راز هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي. تېره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو لپاره د ازبکستان په ترمیز ښار کې د یو لوی مرکز د پرانستلو په اړه سلا وکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند تیره میاشت اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره 1 میلیارد یورو مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداری ورکړی.